په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت د پاکستان له لوري د راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. هند له پاکستانه غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي. او یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تېر یوه کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستي حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغری پر نوشال راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حملو خواشیني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغان حکومت په کابل کې د تیر اونۍ تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکرات په وړاندې سوړ غبرګون وشو دی چې 4 کسان پکې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال د واخان منپال تیر ورځ روشس خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګۍ خبر دي خو تر هغه به هلته ولاړ نسي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نوي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د دوی د تر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچي ته رسیدلې دي. په قطر کې د طالبان یو ویان ریټرز ته ویلي دي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی وار د مخه خپلې پسرلنۍ جګړه پیل کړې ده چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دا پلاوی به ډېر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نسي. کریموف زیاته کړې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي. په دا وروستۍ میاشت کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې وکړې. د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې نورو هیوادونو ته هم وغځېږي. پوتین وویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ایتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نټو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانې د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د ځواکونو ګډې قمندانې د حقاني شبکې او سوال طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال راډیو ته وویل ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو 8 په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو. شاغلی استریلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه خپل کرای استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه ګړندۍ کړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالې پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته ځنډېدلې وه. دا مذاکرات په تېر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوه چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر وکړي. هند پر پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د بری تور پوری کړی چې وو هندي پوځیان پکې وژل شول. هند وايي په دې تړاو د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. بلخوا پاکستان تیره میاشت د پیښې ځای ته خپل پلټونکي ولیږل او ادعا کوي چې د پښتون ګرویژونو لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اووه مشکوک غړي نیولې دي. پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جیشنکر له خپل پاکستاني سیال اعزاز چودري سره د لیدو پر مهال د برید په پلټونو کې پر شر او ښکاره پرمختګ ټینګار وکړي. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیرې وکال کې عراق او شام ته د تلونکو سوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګریسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسلوال له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر دوه سوه ته راټیټ شوی دی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو ورځ وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسلوالو تېښته هم زیاته شوې ده. جنرال ګریسټن پینټاګون ته وویل چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پر پسې حملې د دې سبب شوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسوالو د ځای کېدو بهیر ټکنی سي او زیات وسوال ورڅخه وتښتي. نوموړي زیاته کړې چې د ائتلافي ځواکونو په لږ تر لږه شل هوایي حملو کې د داعش اته سوه میلیونه ډالر له منځه تللي دي. او په بنګلادیش کې د القاعده شبکې وسوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیستی. زلحاج منان په بنګلادیش کې د همجنسګرایانو د مجلې روپبان مسؤل مدیر و او د امریکا له نړیوالې پرمختیايي ادارې سره هم کار کړی و. په بنګلادیش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلي چې د دوشنبې په ورځ پر زلحاج منان او د هغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هغوی همجنسګرایان و او په دې اړه هم معلومات خپرول. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې. یو پاؤنډ په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ. یو درهم په اتهویشت روپۍ او پنځوس پیسې او په اتهویشت روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اوویشت روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او په اوویشت روپۍ او پنځه نوي پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په یو روپۍ او دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ او څلور پنځوس پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اتلس او زیات نه زیات څلور دېرش، بنو کې څوارلس او څلور دېرش او په کوټه کې لس او اته ویش وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د دې لپاره احضار کړل چې د هغه هیواد له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د کېدونکو راکټي بریدونو په اړه شکایت ورته وکړي. د مومندو قبایلي مشران د حکومت هغه اقدام غندي چې له مخې د دوی په سیمه کې د ماشومانو یو شمیر سکولونه تړل شوي دي.
د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کوم شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
بلخوا د خیبر جنسی په باړه کې د شلوبر سیمې او مشر وایي دوی د خپلو ماشومانو لپاره په خپله اجره کې سکول پرانستی خو حکومت مرسته نه ورسره کوي.
تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کوي. پنځه سوه بچې د مسره دوه ټیچرې دي.
او له جنوبي وزیرستانه د فاټا د پرمختیايي ادارې د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غړي پر حکومت نیوکې کوي چې دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي.
اول نه لګي و چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي او خبره ډن شوله او اوس مونږ ته ټولې دا خبرې واضح شولې چې دا ټول دروغ دي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان مشال رادیو ته ویلي چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو پر وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور اورو د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل سوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په مومند جنسای کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازیګر د مومندو مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وویل په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لرې سیمې سکولونو ته نشي لیږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومترو په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترکزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو، ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دښمنۍ نه دی چې څوک نه لېږي، هغه ندی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم ندی کې او خاص کر سپیشلی به جنکای او خو به سونه لې یاره یو 45 کله بجنکو.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته ویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالي کوي. د وطن دشمنانې لانجې کنجي دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دی او بیا خاص کر زنانه. نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کیږي. دا دوی چې کم قدم اوس پورته کو د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل. د جنکو چې کم هغه شوق او یاد پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوی بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې څلور سوه هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمېره ډېره کمه وه. او په دې څلور سوه سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې درې کیلومتره کی ورسره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دي او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي. د پین په ځای د لا ټوپک لاس کې نور دی. د ماشومان چې کمی دي دا لري تلیم نشي. د یو کیلومتر نه غیر قبیله علاقه ده. دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وختنه وکړه چې بند کړی شوی سکولونه دی واپس خلاص کړی شي، ګنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اوریدونکو ته خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د نامنایو پوځي عملیاتو پر مهال دوه نوي سرکاري سکولونه وران شوي ول چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو ورانه شوو سکولونو کې خیمې لګولي او په راروان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان هم ډېر کم دي او دا چې دغه ستونزه دې ورته حل کړل شي. په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشا دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي، خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مو سره په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې دی چې هغه فل یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوي دي. هغه 92 سکول نه مکمل د هغې پیسي باندې تیار شوي دي، اپروول د هغې شوي دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې دی چې هغه فلی ډسټروئډ دي نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي دي. په هغه ټینټونو کې فی الحال ماشومان لګیارې سبق وایي. ولې چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په ښه طریقه باندې سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي په سکولونو کې.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېره ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کېږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پردی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جنګ کو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغه خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی مو کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. پنځه سوه بچې دي مو سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. مو دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
پرون د نهې پر ورځ د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستاني کډوالو په یوه کیمپ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې یو کمانډان او د هغه ملګري په ډزو وژل شوي دي. په ډر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي د دغه پیښې پخلی کوي. بلخوا د طالبانو د همیاد ډلې یو ویان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا شی دغه وژنې غچ به اخلي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمې بر لمن ته ور اوړې دلیو د وزیرستان د کډوالو ځاني کیمپ نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغي کیمپ کې د دریم په ورځ په یو ګاډي کې سوارونه سرګنده وسلوالو د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او دغه یو بل ملګری نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کښې ناست و. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مرګ پخلی کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د تاریخ طالبان پاکستان اکیمولا ډال وایوند نن گئی زمال د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلی وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو. له جنوبي وزیرستانه د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي چې حکومت د کارکوونکو د راخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غړو په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې له حکومته د دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دې ډل کې تر اف سی آر لاندې گرفتاریانې کړي دي او دا چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
له جنوبي وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنګش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروستو د نوموړي زوی حارث بنګش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسلیان سټارټ نه اول نه لګي وو چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي او رال خبره ډن شوله. اور دا اوس مونږ ته ټولې دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو. هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو، مونږ هر شش ته تیار یو، خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولي شوي کارکوونکي شاهد خان تره فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختولي شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي. د ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 20,000 نوکاري کړی یو. زما وراره غریب په 20,000 باندې هلته نوکاري کړه. کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکوونکو د راخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی چې څو ورځې وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکوونکو څخه یو کارکوونکی له اغواکارانو د منګولو راخلاص شو او اوس اووه کارکوونکي د اغواکارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نهې یا سې شنبې پر ورځ د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټرانو په نوي ډلي کې سره ولیدل. دا په جنورۍ کې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکرټر سره یې د پټانکوټ پیښې پلټنو موضوع شریکه کړه او اسلام آباد وویل له نوي ډلي سره په بلوچستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پښتنه دا چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوې ډیلی په اړیکو کې بدلون راوستی شي او کنه؟ پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټانکوټ پر هوایي اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبری وکړي. شنون کې وای د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وای چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسئلې او لانجې شاته غورځولې دي. حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریخه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترهګرۍ ضد له نړیوال احساس او هلو ځلو د ګټې اخیستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانه خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرې وکړي. په بله مانا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلېږي.
په
نوی ډیلی کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمه ایزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوی ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به امانه خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور. دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښه شي، او که غواړي یې هم نو د داسې ایجنډې له لارې یې غواړي چې فوج خپله جوړه کړې وي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټانکوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. د رپورټ تر مخه پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کموالی تر سترګو کیږي. رپورټ وایي بلخوا حکومت هم د دوی په ساتنه کې ناکامه شوی دی. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورٹ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورٹ زیاتوي چې په جهلم کې یوه کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورٹ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپله د احمدیانو په رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورٹ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف د ټولنیز امتیاز په اړه رپورټ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د رپورټ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. رپورټ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلې دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال تیر ورځ ریچرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلای په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود دغه طالب مشران په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو ګډې قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډ قمانداني د حقاني شبکې او وسله والو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسله والو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یو کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم سوی دی. میجر جنرال پیټر ګریسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې 1,500 وسلوال اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر 200 ته راټیټ شوی دی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ او اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وعدو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډه کار اغستل او له دې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ځمکې ورکولو نه انکار دا مسله نوره هم کړکېچنه کړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنا دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټوله ذمہواري په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پښتونخوا په هر ډګر د خپل برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. ادارې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخلي لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستوره کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. ادارې اخرې کې کی باید چې وفاق په خپل وادو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبی وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیخ په نیغه بلنه ورکړي چې دارنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي، که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکل ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پړه خپل ادریې کې وای افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولې چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډله اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلې چې خای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړي او د سہولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي هیڅ یو لدې انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولې منطقې پر مختګ او خوشحالي په امن او د دوانو ملکونو په خطا لوکاتو کې پټه ده. نو د خطا لوکاتو ساتلو لپاره به دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وی او خطا لوکات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورلا سنجیده ګامونه اغستل پکار وی او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او موثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم حلته هواري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچۍ کې د امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایل دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان دې د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدام وکړي لیکنه خپره کړې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز د سې شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچۍ د جنایتونو پلټونکي څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومي مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. دار اسف د ایشیا د څنګ مشر بنجامین اسماعیل خویلی چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچسي په لړ کې د یو ډیر لوی پرمختګ غړي او هله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت شي. د زیاته کړه چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثالو چې بهرني خبریالان د هغوی د حکومتونو د پالیسیانو لوجي د قربانۍ په ګډو وروړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته به لاړ شي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیره بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو میز سره راولي، خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبرې اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي که څه هم د خبرو اترو دروازه بنده سوې نه ده خو پر ځای ولاړ حالت ته په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړي، دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغسی په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپله پخواني انکاري دریځه پر شا سو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې یو ووسیو د اروپا د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له شاهین بونیری اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. تیر ورځ په جرمني کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یو والد ازمیخ سره مخ کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلر انجلا مرکل پالیسي استایله او زیاته کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کوره شوي 10,000 کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ګډه کمانډانۍ له افغانانو غواړي چې د مشکوکو وګړو فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي ځواکونو کمانډانۍ مخکې د حقانی شبکې وسلوال طالبانو د هغو اتو بریدګرو نمونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د لویو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي دا مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو ځانمرګي بریدونه وکړي. په دې اړه نور حال له فرشتې جلال زئی ورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قومندانی وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
were kuna bawar lari che da Haqqani aw Taliban aw atatana pa Parwan, Kabul, Logar aw Khost ki pur muhim zaino da intihari hamlo plan lari da kasan da hamlo po plan aw tar sarakawlo ki pa hamkari mashkuk di muj prekra wakra che da de kasano para malumat da de la para khbaro klo che la muj aw zmuj la afghano hamkarano saramrasta wakri so da kasan wuniso aw da hamlo mkhniwai wakro. په کابل کې د تیرې سه شنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکارۍ کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. دا فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري. وی په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه شنبې په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه، نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په موندلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواوو سره یې شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه ته
یې مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ یو لیکنه وایي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم امریکا ته تګ غواړي خو هلته ورتلی نشي. د لیکنې تر مخه نوموړي خپل سفر پلان کړی و خو د امریکا لخوا تر خبر وروسته افغان حکومت په سمدستي توګه د هغه تګ وځنډاوه. وروال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یعنی د دې هیواد دویم لوی چارواکی غواړي چې امریکا ته په سفر لاړ شي خو تلای نسي. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالرشید دوستم ځکه امریکا ته نسي تلای چې پر نوموړي د جنګي جرمونو تورونه دي کوم ته چې په امریکا کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. عبدالرشید دوستم دې ته لیواله دی چې واشنگتن ته ولاړ سي او هلته د امریکا له چارواکو سره پر دې بحث وکړي چې له طالبانو څنګه په ښه توګه ځان خلاصېدای شي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي چارواکو په روانه میاشت کې داسې ګواښ وکړ چې دوی شایي عبدالرشید دوستم ته د ویزې له ورکولو انکار وکړي. دا پیغام د نوموړي امریکا ته تر روانېدو څو ورځې وړاندې افغان حکومت ته ورکړل سو کوم چې په سمدستي توګه د هغه سفر وځنډاوه. ورسپانی د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د عبدالرشید دوستم سفر ځکه وځنډول سو چې یو سپکوونکی ولسی تماشا جوړ نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ورسپانی ته ویلي چې دوی د رازونو لکبله د شخصي ویزو پر مسله خبرې نسی کولای. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اوسنۍ مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو مثالی جنگ سالار بولي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر کارل اکنبری په 2009 کال کې خبرداري ورکړی چې د هغه په وینا عبدالرشید دوستم په دې هیواد کې د لاسته راوړنو په وړاندې خطر کې دی. عبدالرشید دوستم امریکا ژغ راډیو ته ویلي چې په خپل هیواد کې د خراب امنیتي حالت له کبله امریکا ته سفر ځنډولی دی. نوموړي ویلي چې دی له امریکایي چارواکو سره پر دې بحث کوي چې له طالبانو د ځان خلاصولو موضوع باید جدي واخیستل سي، ګنی نو د ده په وینا داسې وخت به راسي چې دا به له سنبالولو ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې په ننګرهار کې د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمه ایزې حکومتولۍ د 15 کلنې پالیسۍ پر مسودې نظریات راټول کړل چې رغند نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي دغه 15 کلنې پالیسۍ له مخې به حکومت وکولی شي ولس ته د ښه خدمت کولو جوګه شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لوري چې دغه سیمینار د 3 شنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچه د انکشافي شوراګانو مشرانو، د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ییزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو تن مسؤل عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسی مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و، هغه څه لازمي مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت وي هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو، ځکه د پالیسی تطبیق کوونکي هم محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي. نو موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسی په حق راواخلو، هغه مناسبو نظریاتو به د پالیسی په مسوده کې ځای ورکړو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په مسوده کې د سیمه ییزو چارواکو رغند نظریات ځای کړی شي نو سیمه ییز چارواکي به وکولی شي چې ولس ته ښه خدمت وکړي.
صلاحیت د هغې مسؤلیت دویم واحدونو مسؤلیتونه او د هغې کاري تماسونه د والي سره او په خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط، نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه مطمئن یم دې پالیسۍ کې مسایل به داسې راواخیستل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو دپاره درست خدمات عرضه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپلو امکاناتو ته په کتو سره د سیمه ایزې حکومتولۍ لپاره پالیسی جوړ کړی شي.
تیره پالیسی د حجم په لحاظ 100 صفحې وي چې دا ډیر مشکل و چې درک شي. هغه امکانات چې مونږ په تیرو کلونو کې لرلو، مالی ژمنې چې نړیوال مونږ سره کړي وو، هغه اوس کمېدو دي. نو لازم دا ده چې مونږ د خپلو موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لنډه پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې په 2011 میلادي کال سیمه ایزو ارګانونو د سیمه ایزې حکومتولۍ لپاره 15 کلنه پالیسي تیاره کړې وه چې اوسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نه و اړول شوی. د دوی په خبره د نوي 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمه ایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمه ایز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری ایجانس وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل باید یوازې یو مشاورتي رول ولري، دغه اداره د ځینو قوانینو د غیر اسلامي ګرځولو په کار بوخته ده. د لیکنې تر مخه د شورا په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قانون د اسلامي اصولو خلاف بللی دی. د لیکنې تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو مشاورتی حیثیت لري چې د قوانینو پاړه حکومت ته مشورې ورکوي. دغه شورا چې له ملایانو جوړه ده حکومت ته د قوانینو په اړه سلا ورکوي چې له اسلام سره سم دي که څنګه. خو دغه شورا چې غړي یې منتخب نمائندگان نه وي، بیا هم په مرکز او څلورو واړو صوبو کې قانون سازی ودرولی شي. اسلامی نظریاتی کونسل روان کال د ښځو تحفظ قانون چې په پنجاب کې منظور شو او بیا په خیبر پختونخوا کې هم ورته بل شورا ته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی، د شریعت خلاف په بللو سره رد کړ. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي ربیع هادی په خبره د دغه قانون له مخې یوه ښځه کولی شي چې که خاوند ورسره ښه سلوک نه کوي نو له کوره یې وباسي او دا هغه څه دي چې په ټولنه کې په دودیز ډول د سړي دغه حق ښځې ته ورکوي. اجانسي کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی تیره میاشت له میډیا سره په خبرو کې د دغه قانون ځینې برخې د اسلام خلاف بللې وې، بیا د شورا له نورو غړو سره په رسمي ډول دغه قانون رد کړ. د 1903 کال د آئین له مخې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو شمیر د 8 او 10 ترمنځ وي چې حکومت یې د 3 کالو لپاره ټاکي. د شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام فیګون سره تعلق ساتي. داغه منتخبېدلو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د نواز شریف د سیاسي ملاتړ لپاره یو قسمه انعام دی. کو کتل شي نو اسلامي نظریاتي کونسل قانون سازی نشي ودرولی، خو هغه څه عملي کېدل سختولی شي چې په فکر یې د اسلام له روح سره سم نه وي. کارپوهان وایي دوی په قومي اسمبلی کې یوازې 19 چوکۍ لري چې د اسمبلی د 15% نه هم کم جوړیږي، خو بیا هم په لارو کوڅو کې د مظاهرو توان لري. نو ځکه حکومتونه هڅه کوي چې په کونسل کې د ملایانو له ټاکلو سره دوی خپل طرف ته وساتي. خو د شورا پخوانی غړي علامه طاهر اشرفي په خبره د دې نتیجه دا ده چې په کونسل کې سختدریسه کسان راټول شوي دي چې ځینې وخت ناسم فیصله کوي. د مثال په توګه د کم عمره ماشومانو ودونه مخکې روا ګرځولې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی د لکی مروت د تاجوړي سیمې اوسیدونکو د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی دړکه کړې چې په لس ورځو کې دغه مشکل یې حل نکړل شو نو په پولیو ضد کمپاین کې بل حکومتي ملاتړه لاس واخلي. عمر دراز وزیر پر رپورټ را لېږلې ده.
لکی مروت ته جوړی خلک د 1300 ورځونه بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي څلور ویشتو ګنټو کې یوازې دوه ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو راځي چې د سختو مشکلاتو سره یې مخ کړي او د خوړونو اوبه پسکلو مجبوره شوي دي. د بجلی د لوډ شیډنګ مشکل ختمولو لپاره د دوی په وینا 13 ورځې سیمه کې روان د پولیو مهم بایکاټ کړی و چې بیا انتظامیه ورنه لس ورځې وخت واخیستو او بیرته مهم شروع کړ. د لکی مروت یونین کونسل تا جوړی نازم مولانا اصغر علی مشال تا وویل انتظامیه ورنه لس ورځې وخت اخسته او که ستونزه حل نشوا نور روان پولیو مهم بابا یې کاټ کړي.
خلک دی وبو څنو راوړلو دا هغه چې کوم خورونه دیغه ته مجبوری کړي دي. هغه خورونه باندې د هیلت رپورت دا ده چې د سلیمان خیل سي د ټولو ته هپټایټس لګېدلې ده. نو موږ ته جوړي عوام په دې مجبوری کړي چې موږ هغه خورونه د هپټایټس والی وبو شو وسو. 22 کروڑ لاس استه د مافي ډیر روان ده او به سرانو سره خبره وکړو. 2009 نه دا فریاد موږ کوو او یو اکاونټ نه کې بدل ورتا.
شاکر الله بیٹانی وای سلور ویشتو ګنټو کې دوا ګنټې بجلی هم ورته ناراضي.
یو دوه میاشتې راځي لو ټریډینګ ډیر دی سوای دا 200 ګنټو تر رسیدلا دا په 400 ګنټو چې کوم دوا ګنټې بجلی را درمې هغه د نش برابرۍ.
د لکی مروت ته جوړي اوسیدونکو کې غوښتنه کړې چې ورته دومره بجلی دې پرې دي چې خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. کني راتلونکو کې د انتظامیه سره هیڅ کس معاملات تړ نه کړی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
په کراچۍ کې د پښتو ادبي تحریک سوري لاندې په یوه غونډه کې پښتنو لیکوالو او پوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په دغه ښار کې میشت لکونه پښتانه په سیاسي توګه یو فعال رول لوبولو ته نه پرېښودل کیږي. دوی دا اندېښنه هم څرګندوي چې د ځینو حکومتي ادارو د شخصي کولو هڅو په ترڅ کې ښایي په کراچۍ کې میشت یو د پام وړ شمېر پښتانه بېروزګاره شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا یوه سندره.
دغه غونډه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون درلود، د ګل په ماښام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دفتر کې ترسره شوه. په غونډه کې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې په دې ښار کې د پښتنو لویه شمېره ژوند کوي، خو بیا هم په سیاسي کچ د دوی نمایندګي د نشت برابر ده، د کوم لپاره چې په سیاسي او ولسي کچ د عملي هڅو ضرورت دی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سر په خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو کارپوه منن باچا وویل،
مسایل چې دي هغه په ملګر سطح د خلکو مسایل دي او هر دی کې خلک د سنو سستندو سره مخ دي. خو په کراچۍ پښتانه چې دي د هغو یو منفرد مسله ده، هغه دا ده چې دلته د هغو وجود ته خطره ده، د هغوی دلته کې جایدادونه دي، دلته د هغو مقبرې دي، لیکن دا هغو د دې خوف ښکار دي چې دلته زمونږ دلته بقا چې ده دا په خطره کې ده.
منن باچا زیاته کړه چې د هندوستان د تقسیم وروستو دوه قامونه کراچۍ ته راغلل، خو په دغه دوه کې پښتون ته لا هغه ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې نورو خلکو ته ورکړل شوی وو یا هغوی په زور اخیستی. کراچۍ کې میشت لیکوال، شاعر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي ساګر تنقیدی وایي چې په تیرو وختونو کې د پښتنو په اسمبلی کې نمائندګي هم پاتې شوې، خو د ښاروالۍ په تیرو ټاکنو کې د پښتنو سیمې په داسې ډول تقسیم کړې شوې چې په سیاسي کچې هغوی د نورو قامونو په حلقو یا سیمو کې شامل کړل.
څنګه چې یو ځل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا کوشش کړی وو چې د الیکشن کمیشن سره په دې باندې باقاعده میټینګ کړی وو، او بیا ورته هغه وویل چې تاسو د پښتنو دغه خپلې علاقې تاسو جوړې کړئ، هغه مونږ ته راوړئ د یو تجویز په شکل کې. په هغه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په میاشتو میاشتو باندې کار کړی وو، او د کراچۍ سوارلس صوبایي او شپږ قومي دا علاقې تیاری کړې وې، هغه د دوزونه ویړو الیکشن کمیشن له ورکړو. خو چونکه په الیکشن کمیشن کې خو هغه خلک ناسته یا سندیان دي یا مجر دي، نو هغوی هغه زمونږ هغه اچکم تجویزونه هغه رد کړ.
په تېرو وختونو کې د کراچۍ د بجلی محکمه شخصي کړې شوې، او منان بچا دا هم وایي چې په دغه اداره کې هغه پښتنو کار کوو د چا کورونه چې د توربیلا ډیم جوړولو نه اغیزمن شوي وو، او چې کله شخصي شوه نو هغه ټول خلک بیروزګاره شو. هم داشان په کراچۍ کې د هغه حصه او تن شناختی کارډ یا پاسپورت هم نه جوړیږي د چا کور چې د ملک په بل کومه سیمه کې وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
سمیم تیادا چی نچاتا ویل شام نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شام نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شام دا سمیم تیادا چی نچاتا ویل شام نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشو نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشو دوگت تصویر دیر آلا راکڑنو بیا خاص سا دوگت تصویر دیر آلا راکڑنو بیا خاص سا راکڑنو بیا خاص سا دوگت تصویر دیستا پا شان لو بول شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکول شم نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکول شم دا سمین تیادا چھے نچاتا ویل شم نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکول شم نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکول شم زہر دو بالکل نے پورا گرا کی گرزی دلی دے زہر دو بالکل میں پر رگ کی گرزی دلی دے رگ رگ کی گرزی دلی دے گور بجانا ناچے سو پورے غم لے شون نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکول شون ای پزرگی که پتا پتا زکول شم
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر